ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کام اوی اوبخی کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کامیار په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبای هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به یې له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره وځنډېدلې. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلی دی چې د شری پر ضد د واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 19 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري زره کړه ورکړه بیا پیل شوه. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د دې هیواد د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړی چې نوموړې اداره په یو بیان کې وایي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پریکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دوه کلونو راهیسې بنده وه. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی، د اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مخنیوي لپاره د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د برتانیا حکومت ویلي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو ته یې دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی احضار کړی او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ډیپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي چې د دوی نورې کښتۍ له هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د اوکراین ولسمشر اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زلنسکي نن د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د جګړه ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي زلنسکي د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل که روسیا دا جرأت لري چې پر پولنډ توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادونو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار په بل هر هیواد کې هم کولی شي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې که په لویدیځ کې وي که په جنوب کې، اروپایي مشران یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخه ونیولای شي. تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هیلې چاري مو په خیر هیله مندیم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې اسئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هیله مندیم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میاستئ زموږ بلنه مو ومنله ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال له نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم کډوالۍ سره څنګه یاستئ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی د ورسره؟
ولو وطن وطن وی هغه د اروخا پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر وبه نو که موږ هغه څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې وي هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دا نه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو خو خواري کوو کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو را په شا دی اوس را په اوبو دی او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو
او تر هغې سې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو همداسې ده؟
بالکل هو. دلته چې دا خواریانې روانې دي ویل یې کې چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي دا ډېره ده او وطن زموږ خپل وطن دی هغه له موږ څوک نه شي اخیستی بیرته به ورځو بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپلې ساګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل د شعر او لیکوالۍ د لورې بیان کې خلکو ته ورسي او موږ ته یو څه سخته ده چې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو راوباسو خلکو ته یا وطن ته یې بیان کړو. کیدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو؟
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي
مهرباني
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکه او خدایه خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو خدایه خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذات از مکه دی پو خلی د خام تا او له پوشاکا او ز هغه منظر ته لخبغان په خندا شم زنه دی زما پر گئی وی کا واکا او هیر می نه دی تا سره ولاړ یم کتار کی د ګلاس له تا سره ولاړ یم د څښاکه.
یوه نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا شته چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه و، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. حتماً طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب وطن لریوالی شو، خو وطن اتل ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې داری چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب داری چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېرې وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بله، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله ناکله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې باد وهږي. یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو ټول شیان دي چې په دې کې پخوانۍ وو غوندې، پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي آرام نه برابرېږي.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراضه د یو څه مخړه ولای ده. ام دا سی فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبرې وکي.
نه وای سره زم په مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پې نه ماتېږي.
بالکل هم دغه سید مزب د خپل یو څیر توه مکلسې ل وطن لري انسان ژوندو کې یا په بهر ملکو کې او سی کډوال وي نو هلته بیا وطني سندري هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاسي کډوالۍ شپې ورځې تیروي څومره وطني سندرې اوري څومره هغه سندرې اوري چې د وطن په اړه ویلې سوي دي او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسو؟
ولا زب خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې وطن را وتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن د لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکلی ښکاري که نه هر شی موسیقي وطني موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه نو زه ټول یعنې د وطن یوه سندره م چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان را سره وي ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې را شم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې خو چې څه تازه را وځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سې د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ؟
دغه د تازه سندره را وتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري دغه سندره واورو. زه
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا د په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
رنگ بیرغ بیا اوچا چت پکابل جان چی سما دری رنگا بیرغ ببیا و چت پکابل جان چی زما گران وطن بجور شی دا افغان وطن بجور شی زما گران وطن بجور شی دا افغان وطن بجور شی زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی زمگران وطن بجور شی د افغان وطن بجور شی
ایتاله او تعال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هله من دایمه چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوښسوي وي او خوان مو تری اخیسته وي د حمله مو سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمه دی له دوی نه به نور پښتنې هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتنې حتمن لرو تلاش صاحب را بس دتسی تاسو لکم وخت نه هغه دی سندرغاړو غوندي او پختنه کومل څو کلن نه تاسو دته متوجه سوی چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډیر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه څه و
ز مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرې آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد وه مطلب تاو چې هغې زما پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و ده د 2015 2016 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داش خام مواد چې چاپېدل او چاپول تر رامینه ولا هغه غلو مطلب ځین کتابونه ما ژباړلې او ځین شاعري و چاغار چلار دا ځین ملګرو وړاندېنه وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي البته که د یوې له یو ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیان یې وساتي.
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سي وکړي چې الهام د شعر ورباندې راغی که به نیمه شپه وه که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست یا به که چېرته باغ کې و دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و که به قلم و کاغذ به نه و یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو یا به اوبو کې ترې ولوېدل بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه هغه بل سي ولا کاغذ نه و یا مې لیکلی و هغه اوبو یې وړ یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې برخې دي کنه ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و هغه داسې ډېر ژور څه نه و خو بیا هم هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل بیا مې لهغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکوي بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي هغه سالم نقد او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي. دیکھ مثلا ځینې وی چې هغوی نقد کوي ځینې وی چې مطلب هغوی خپلې پنځونې لري ځینې وی چې مطلب هغوی راژباړي ژباړي کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي د دې سایډ نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شوي چې هغه د ډېر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکې له چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونې کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي.
خو دما په آن باندې لازم هم همدا د پکار همدا دسي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره، خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره. هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي، نوي تحقیقات وکړي، لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي، هغومره باید چپترونه هم نوي سي، بدل سي. خو متاسفانه تر هغه چې زه هم محصله وم، ما د ډېرو پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي. هغه به د ډېرو پخوا کلونو و، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی.
بالکل. نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه په ادبیاتو کې وي، که هغه په ټولنیز ژوند کې وي، که هغه په راکړه ورکړه کې وي، او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي. دا یو جدي اړتیا وي که نه، له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کول کېږي، تکلیشن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکړي، او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای سي، همداسې ده؟
بله.
راځئ د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا درسره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو له ما لاړې، جشن دې ونیو له ما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې، په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و څاڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وې بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول، تخیل ته دي وړم ډېره زیاته مننه. احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه یوه نړۍ مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اوریدونکي خسته نه سي. یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړمه.
نو بله سندره دا ځل به د ساچا سندره
واوتیاره گم ہم نشین دخوب لتیارے خونے میویرے گم ہم نشین اس ہر آشپا بخارو اود کے گم ہم نشین اس ہر آشپا بخارو ہم نشینے تو
پیارے خونی لے میرے تم ہم نشینے
ټال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره ملي یاستې خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پختن تریمه کوا هم دا ورته وای سی شیر را ته وای شیر وای نو فیرن لتا سوزو هم دا توقع لرم اغه ډیر خبري برا کمی کو شیرونو به څه ډیر کو
ډیر مننه غزل دا شې چې څه کو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې چیکو پری بیگ دو نیما نیما لار کے چبت گمانے ویچی لانوی پا بختیار کے تلکا دا گرد پر مارا تیر شوی رفتار کے زلکا لچا چی پاتی شوی یم پخار کے او خدایا ملامت ایو کرلی بری بو بیرتا خدایا ملامت ایو کرلی بری بو بیرتا ودری دو دلنگو اجدہاو پا کتار کے او ڈک استرگی وغڑا و ڈک جامون وارا و ڈک استرگی وغڑا و ڈک جامون وارا و وغا گی گی حسن دیری گی پا خمار کی او تا پسی خرابیم زما شک دی و صحیح بوی تا پسی خرابیم زما شک دی و صحیح بوی نخی دی حقا چیوی دی زرونو پا بیمار کی ما سرا طولے طولے ملگری دی ودانی ما ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
تیر زیات مننه فضل پورې شیر وو تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشایرو ته تللی او هغه مشایرو غوندې غونډې به ډیرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشایرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو ځان ته وایو ځان ته خپله خوشحاله
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړم په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واسته یې او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه یې وو مصروفیتونه م هلته م او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنې بی له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستې چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي همدغه مینه پکې پاتې ده یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دامه تر دې دم کنه نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوې شروع کړې ده د مینې خواته مقصد ان شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
په هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابر سیر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدو نه هغه بیل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات هغه په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې زمونږ په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لري آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لري راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو انجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد راباندا حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار دی ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله ناکله خواري کوم البته د وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ داسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدل شو نو لګیا یو. دا دا عادي خبره ده. دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی
شي. او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړی کوم شعر منتخب کړی دی؟ کوم سندرغاړی سندره ترې جوړه کړې ده؟ سندره کې ویلی ده تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی و هارون پاشا دا 2013 کې و که 2019 کې و دا شعر هغه ویلی و هغه د همنشینی په نوم و څه وخت خو ډېر اورم نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي خو ما تم دقیق نه دي په یاد شندوانا خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاشا په یاد دي پاشا جي ویلي نو
ډېر ښه. هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله ناکله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په اخره کښې به بیا راته هغه د شفیق نوري د دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلې ده غنم غوندې وطن په نوم مطلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلې سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی. سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یو یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرې والي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. کنه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. کنه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو په شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاس هم ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسئ ساسو لوریدونکو او ساسو لمرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سیلې وکړو موږ واورید ډیر
مننه
سندا چه زمون بنیا دیگی وطن دلتا سنکے دے دزڑ غندے درزیدی وطن خوب یا نوینو وطن نلرے خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاریگی وطن 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 watan 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 watan
watan watan watan watan
watan watan nad tan jaadu bas na jaadu dadal para sargu ke dan wala khonaran to ye gi watan نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی دامو آده دا او پمون بانده دردیگی وطن دلت سینکی ده دزرغون ده درزیگی وطن خوب یه نوینو وطن نلره خوب چهره ده درانو خود پردو ترشا خاریگی وطن 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 وطن
وطن
چهره خاخ کڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوش آلی گی او نڑی گی وطن موگا دم زادیو لجنتا شڑ شوی عشقا موگا دم زادیو لجنتا شڑ شوی عشقا زمان کو بیتن که دا غنم غند چاو دی گی وطن سینکے دے دزڑ غندے درزیگی وطن خوب یا نوینو وطن نلرے خوب چیر دے درنو خود پردو ترشا خکاریگی وطن
وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
دہامینا کے مندواڑو کفایا ورکڑلا دنیا په سفر وتی هو کړي گی وطن تاریخ او بو کې دا پرتانګ غټه ویني سپرلې تاریخ او بو کې دا پرتانګ غټه ویني سپرلې وګورې خو خل سره بزانی گی وطن دلته سینکه دې دزړه غوندې درځي گی وطن خوب یا نوینو
وطن نلری خوب چیر دے درانو خود پردو ترشاخ کاری وطن نلری